ازیرا لوب خبری مجله که موز احمد شیبر کوربیم، تخنیکی چاری شمشاد زدران مختبری. السلام علیکم. پا دینیم سات اخبرونه که چی پا منزنی سپا دولش پشنوی پرول افغانستان که خبریشی تاسو لطالبانو سره دا افغان حکمت دا سولی لحسو خبرو. طالبان با دا سولی لبهیر سره یوزای شی؟ که یوزای نشی لسونزو سره با مخامخ شی؟ تر خبرون و روست پا دیاره تفصیل در کهو خبرون رزوان مراد برندی کهوی.
د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د داعش 1550 وسلوال وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې نامعلومو وسلوالو تیره شپه د یو افغان ډیپلوماټ پر کور برید کړی دی او د اندونیزیا پولیس وایي په هغو تروریستانو پسې پلټنه کوي چې په مرکز جګارتا کې په وروستۍ بمي او وسلواله حمله کې لاس درلود. د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په اچین، نازیانو او هسکې مینې ولسوالیو کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د داعش 1550 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي وایان عطاالله خوږیاڼي ویل داعش ته دا درنه مرګ ژوبله د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې اوښتې ده.
و بیلابیل هوایی بریدونه د کورنۍ او بهرنۍ ځواکونو له لوري ترسره شوي چې په ترڅ کې 1550 داعش چې په کې کورنۍ او بهرنۍ کسان دي وژل شوي دي. د دوی دوه ارادي موټرونه هم له منځه تللي دي. یو میل د شکا او ګڼ شمېر نور مهمات او وسلې هم تخریب شوي دي.
تر دې مخکې ځینو رپورټونو ویلي وو چې په پرونیو هوایو بریدونو کې د امریکا چې د امریکا بې پیلوټه الوتکو کړي د داعش یو مشر حافظ سعید وژل شوی، خو د ننګرهار چارواکي دا خبر تر اوسه نه تاییدوي. اخوا بیا د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې په تیرو څلویښتو ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 30 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د افغان دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه د هلمند د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا په پیښور کې نامعلومو وسلوالو د یو افغان ډیپلوماټ پر کور برید وکړ چې چاته پکې زیان نه دی اوښتی. سیمه ییزې رسنۍ د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې پر موټر سایکل سپرو دوه وسلوالو د جمعې په شپه ناوخته د پیښور په ټاون سیمه کې د افغان قونسلګرۍ د یو ډیپلوماټ همایون یوسفزي پر کور ناتاره ډزې وکړې. د امنیتي چارواکو په خبره وسلوال تر ډزو وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلي او په دې اړه پلټنې پیل شوي دي. همایون یوسفزي د افغانستان په قونسلګرۍ کې د افغان قونسلر د لومړي سکرتر په توګه دنده ترسره کوي. نوموړي د برید په اړه ازادي راډیو ته وویل چې ډزې د شپې شاوخوا 2 بجې شوې دي او په دې پیښه کې د هغه په خبره کوم زیان نه دی اوښتی، خو کور ته زیان رسېدلی دی. دا لومړی ځل دی چې نامعلوم وسلوالو په پېښور کې د افغان قونسلګرۍ د ډیپلوماټ پر کور وسلوال برید کړی دی. ټاکل شوی ده چې راتلونکې دوشنبه په کابل کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې غونډې ته پوره چمتووالی نیول شوی او د سولې د خبرو لپاره د لارې د پوهې یوې نقشې د برابرولو پر ټولو لارو چارو خبرې کیږي. په دې خبرو کې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین برخه اخلي. تر دې مخکې ورته غونډه تېره اونۍ په اسلام آباد کې جوړه شوه. په دې اړه په روانه خبري مجله کې نور جزئیات خپرېږي. د قرغیزستان چارواکي وایي د دې هیواد څخه د پاسه 1.5 بجې له داعش سره یو ځای شوي او 13 میلادي کال په سوریه کې وژل شوي دي. د قرغیزستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي ستالبیک رحمانوف نن وویل 13 میلادي کال 1508 قرغیزان له داعش سره یو ځای شوي دي. د نوموړي په خبره په دې کې 380 سړي، 121 ښځې، 380 ماشومان او 13 تنکي ځوانان شامل دي. قرغیز مقامات وی په 2015 کال کې د دې هیواد څلوېښت اتباع له سوریې او عراق څخه بیرته هیواد ته ستنه شوي دي. د منځني اسیا هیوادونه وایي د دوی سلګونه اتباع دا مهال په عراق او سوریه کې د داعش په لیکو کې جنګیږي. د اندونیزیا پولیس وایي په هغو تروریستانو پسې پلټنه کوي چې په مرکز جګارتا کې یې په وروستۍ بمي او وسلواله حمله کې لاس درلود. د تیرې ورځې په دې برید کې یو کاناډایي او د اندونیزیا یو تباه وژل شول. دغه راز په دې پیښه کې 15 وسلوال هم وژل شوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او په یو بیان کې ویلي دي چې د هغو هیوادونو اتباع یې په نښه کړي دي چې د دې ډلې پر ضد په نړیوال ائتلاف کې شامل دي. په جګارتا کې د تېرې ورځې له حملې وروسته په دې هیواد کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. د ترکیه دولتي خبري اژانس وایي پولیسو استنبول ته نږدې د خوجه ایلی پوهنتون هغه 12 استادان نیولی دي چې د کورد یاغیانو پر ضد د پوځي عملیاتو غندنه کړې ده. د دا نیول شوي استادان په ترکیه او بهر کې د هغو 1200 اکادمیک شخصیتونو له ډلې څخه دي چې د کرد یاغنو پر ضد د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1200 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د حکومت نظر له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه در سره شریکو.
له هغو ډلو سره چې د سولې خبرو تریواله د سولې خبرې پیل کړو، هغه ډلې چې څودنه کوي د هغوی سره پوځي اقدامات تعقیب کړو.
د سیاسي چارو کتونکو سمی یوسفزای په دې باور دی چې طالبانو ته پکار ده چې خامخا د سولې په خبرو کې ګډون وکړي، ځکه چې د ده په وینا هغوی اوس پخوانی حیثیت نه لري.
طالبان چې د دې نه وړاندې دوی عبد الله محمد عمر افغان په اړه باندې په درواغو ویلو سره خپل حیثیت ډېر زیانمن کړی.
افغان کتونکو احمد سیدی د سولې په برخه کې د اسلام آباد پر سیاست لا باوري نه دی.
زه پکوم چې یو چال را روان ده، بهتر دا ده چې افغانستان هم مذاکرات وکړي هم خپل قوتونه تقویه کړي.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې امریکا په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډله په تور لیست کې شامل کړه، او د خبرونې په وروستیو کې مو په پېښور کې د یو افغان ډیپلومات پر کور له وسلوال بریده خبرو. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د سولې په اړه په کابل کې جوړید دونکو څلور اړخیز غونډې ته بشپړ چمتووالی لري. ټاکل شوی چې دا غونډه د دوشنبې په ورځ جوړ شي. د اجرایی ریاست مرستیال وایند نن ازادي راډیو ته د دوشنبې د ورځې د خبرو په اړه معلومات ورکړي. تفصیل له کابل د ناجي صافی پر راپور کې.
د افغانستان پلازمینه کابل به د دوشنبې په ورځ د سولې په اړه د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. افغان چارواکي وایي چې دې غونډې ته بشپړ چمتووالی لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د سولې د اجنډا پر بېلابېلو اړخونو بحث وشي. ښاغلي فیصل په کابل کې د دوشنبې ورځې د جوړېدونکې غونډې د مهمو اهدافو په اړه وویل.
موخه د افغانستان د سولې د خبرو پر څرنګوالي باندې بحث دی، تر څو موږ له هغو ډلو سره چې د سولې خبرو تریواله د سولې خبرې پیل کړو او هغه ډلې چې څودنه کوي د هغوی سره پوځي اقدامات تعقیب کړو. د دې لپاره د افغانستان حکومت آمادګي لري او په دغه اجنډا کې بیا مختلفې برخې مختلف موضوعات تر بحث لاندې نیول کېږي چې دا ځل په کابل کې به د سولې د خبرو د شروع کېدو لپاره هغه لازم مراحل چې باید طی شي پر هغو به خبرې کېږي.
نوموړي وویل چې له پلان سره سم په دې غونډه کې له افغانستان او پاکستان څخه د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان او چین او امریکا څخه د افغانستان او پاکستان لپاره د هغو هیوادونو ځانګړي استازي برخه اخلي. تر دې دمخه د دې څلور اړخیز غونډې لومړی پړاو په اسلام آباد کې جوړ شوی و چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي پکې برخه اخیستي وه. د افغان پلاوي مشر او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي کابل ته له رسیدو سره سم یوې غونډې ته وویل چې افغانان به تر راتلونکو دو میاشتو پورې د سولې په برخه کې د یو شمېر بدلونونو شاهدان واوسي. له دې سره بیا یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې هغه ژمنې چې په تېره غونډه کې ورکړ شوي ورته عملي پروګرام اعلان شي، دا غونډه به د سولې د راوستلو لپاره ګټوره تمامه. د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر ودیر صافی په اړه ازادي رادیو ته وویل.
دا دویمه غونډه چې کابل کې نیول کېږي د سولې په خاطر باندې، کا هغه څه وعده چې دوی په لومړۍ غونډه کې کړي دي او همدغه پړاوونه ورته سنجولي او هغه عملي ګامونه چې عملي برنامه ورته هم اعلان کړي، بیا به نو د ټولو خواوو توافق هم پرې وي. دا به د افغانستان دپاره او د سولې دپاره او آینده دپاره او منطقې دپاره په نفع او په سود یو ګام وي چې ښودل کېږي او ډېر بختور ګام.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پرمختګ لپاره به مشورې او خبرې جاري ساتي. ښاغلي غني همدارنګه د سولې لپاره په روانو هڅو کې خپل موقف پیاوړی بللی او محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې. د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې وروستیو هڅو ته ځکه خوشبیني ښودل کېږي چې نړیوال قوتونه لکه امریکا او چین هم په دغه بهیر کې ښکیل دي او افغان حکومت وایي داسې چوکاټ په رامنځته کوي سوله مخې د سولې په بهیر کې د پاکستان د ژمنو عملي کېدل وسارل شي.
د ناجي صافی راپور مو اوریده. یو امریکایی چارواکی ویلی طالبانو تر اوسه پورې نه دی ویلي چې د سولې په خبرو کې ګډون کوي او که یې نه کوي. خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي طالبانو تیر ځل هم تر پایه ونه ویل چې د سولې په بهیر کې شاملی شي. د تیر کال د جولای په اوومه د طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره د افغانستان د حکومت له استازو سره په مخامخ رسمي خبرو کې ګډون وکړ. اسمت ساروان راپور لري.
یو امریکایي چارواکي وویل طالبانو تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې چې د سولې په پروسه کې شاملی شي او که نه شاملی شي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې تر نوي فصل مخکې چې عموما په پسرلي کې پیلېږي د سولې د خبرو ژر پیلېدو ته اړتیا ده. د سیاسي چارو نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسفزی وایي چې د طالبانو له لوري په دې باب څه نه ویل چې د سولې په خبرو کې ګډون کوي یا نه کوي د دې معنی نه لري چې هغوی د سولې خبرو او پخلاینې ته تیار نه دي.
تر دې وړاندې چې جولای په میاشت کې په مری کې کوم مذاکرات شوي وو هغه وخت هم د طالبانو د مذاکراتو په اړه یو ګونګه پالیسي وه. په هغه مذاکراتو کې طالبانو لوړ رتبه اشخاصو ګډون کړی و خو د طالبانو د وایندویانو لخوا نه د دې تایید کېدو نه د دې رد کېدو. خو په عین حال کې به طالبانو وي چې جامع مذاکرات وي او د دوی شرایط ومنل شي دوی مذاکرات کوي. د روانو مذاکراتو په اړه باندې هم د دوی ورته نظر ده.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د تیرې دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د 15 کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو د خبرو او د سولې د یوې طرحې پر برابرولو خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې راتلونکې دوشنبه په کابل کې خپلو خبرو ته دوام ورکړي. یوه جګپوري امریکایي چارواکي رویټرز خبري آژانس ته ویلي موږ ډېر لیواله یو چې د جګړې د سړېدو په اوسني موسم کې د سولې خبرې وشي. ښکاره ده چې طالبانو تر اوسه پورې په دې پروسه کې د ګډون کولو فیصله نه ده کړې. د همداراز ویلي دا د افغانستان په حکومت پورې اړه لري چې په دې وژغېږي چې طالبانو ته څه امتیاز ورکولی شي. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی همداراز ویلي داسې نښې نښانې شته چې طالبان غواړي چې له هغې نړیوالې انزوا ووځي چې په 2000 میلادي کال کې د واک له پرېښودو راوروسته ورسره مخامخ دي. په همدې منځ کې ځینې کسان ویره څرګندوي چې ممکن طالبان ځینې کسان د سولې خبرو ته ولی شي خو وروسته ووایي چې د سولې په خبرو کې برخوال د دوی استازي نه ول او په خپل سر یې د سولې په پروسه کې ګډون کړی و. سمی یوسفزی وایي طالبان باید جدي سیاسي مسایلو ته د لوبو په سترګه ونه ګوري.
طالبان باید په دې پوه شي چې دغسې مسایلو کې تفلانه یا بچګانه پالیسی اختیارول دا آسان کار نه دی، ځکه چې ځینې خلک دا وایي چې طالبان ممکن یو څو کسان ور ولیږي او هغه داسې کسان چې بل ورځ که دوی د هغو قرباني کول غواړي یا هغوی له تحریک ویستل غواړي په دې باندې چې هغوی مذاکرات کړي دي او د دوی په خوښه نه دي شوي نو دوی به په آسانۍ سره هغوی یو ډول د قرباني ګډوري کړي. خو زما په خیال طالبان ته پکار ده چې په داسې اساس مسایلو کې دا ډول روش اختیار نه کړي.
له بلې خوا رویټرز خبري آژانس ته یو امریکایي جګپوري چارواکي ویلي سره له دې چې طالبانو جګړو ته خورا زور ورکړ څو سیمې لاندې کړې خو بریالي نه شول چې سیمې ونیسي. ده زیاته کړه په هیڅ صورت یقیني نه ده چې دوی به د جګړې په میدان کې بریالي کیږي که طالبان د یو څه مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه کوي. یوازې او یوازې په سیاسي میدان کې د خبرو له لارې ترلاسه کولی شي. د سه شنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي معین او د سولې په خبرو کې د افغان مرکچي پلاوي مشر حکمت خلیل کرزي وویل هیله لري چې طالبان به د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
بیا هم له طالبانو سره د سولې د خبرو مسله تعقیبوو. تیره دوشنبې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د مدني ټولنې یو شمېر استازو هم ګډون کړی و. په دوی کې یو هم د سیاسي چارو څېړونکی احمد سعیدی و. د اسلام آباد تر غونډې مخکې د ازادي راډیو ته ویلي و چې د پاکستان سیاست بدل شوی خو ستراتیژي یې نه ده بدله شوې. د چې اوس په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره له نږدې کتلي دي ترې وابه ورو چې لا هم خپله مخکینۍ خبره کوي که څرنګه.
یو طرف مصمم دی چې مذاکره وکړي یو طرف وایي چې خاص وخت طالبان نه رسیږي. زما باور دا ده چې پاکستان غواړي چې یو څو نفر د طالبان چې دومره صلاحیتمند نه وي دومره باختدار نه وي دا مذاکرات تر مخته کې وروسته چې نتایج د هغو په ګټه کې وویل ښه چې نه ووایي دا له موږ نماینده نه دي. زه فکر کوم چې یو چال را روان ده. بهتر دا ده چې افغانستان هم مذاکرات وکړي هم خپل قوتونه تقویه کړي. پاکستان سیاست هم متزلزل دی هم مخته را روان دی یو دوگون سیاست دی.
سیدی سپتا سویل چی پا پاکستان که جین ڈالی د سولې د خبرو ملاتړ کوي په اسلام آباد کې. تاسو آیا د پاکستان له پوځي چارواکو له ځینو کسانو سره مو وکتل؟ پوځیان څه وایي؟
بله، موږ د مشاورې امنیتي هغه جنرال نصیر جنګوي سره وکتل. هغه وویل چې هر څوک چې مذاکره نه کوي موږ ورسره جنګیږو. ما خپله ورته وویل چې د تاسو سرتاج عزیز وایي چې جنګ لاره حل نه ده، ویل دا له ما سیاست ده، د نواز شریف سیاست ده. وروسته چې موږ د عمران خان سره وکتل، عمران خان ملک وویل چې افغانستان یو اشغال شوی ملک دی. بیا نو ته مشاهد حسین سره چې وکتل، د ویسلی خوري رئیس پارلمان سره چې وکتل، د رئیس مشرانو جرګې سره وکتل، هغه وویل چې اول ضرور ده چې د افغانستان او پاکستان مناسبات ښه شي، هغه بدګماني رفع شي، بیا نو وروسته موږ خپل امکانات ته ګورو. یعنی پاکستان غواړي چې په دوو درې کالو کې آسته آسته ګامونه پورته کړي.
څه فکر کوئ په دې خبرو کې چین او امریکا هم استازي لري؟ فکر نه کوي چې چین او امریکا به که چیرته د سولې خبرې ځنډېدې په پاکستان باندې فشار راولي؟
یو امیدواري شته چې چین اوس په دې نظر سوی وایي چې هغه ایغور چې په چین کې را روان و د افغانستان ګناه نه و، د پاکستانیانو ګناه و. امریکا هم پاکستان ته فشار ورکوي، زه په دې باور یم. منطقوي مملکتونه هم په دې نظر دي چې سولې د ټولو په ګټه دي.
سیدي صاحب مننه.
مننه کوم.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې به وړاندې واوري چې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې مذاکرات چې ټاکل شوي وه نن پیل شي ځنډېدلي دي، خو د افغانستان موضوعات پسې تعقیبوو. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډله په تروریستي لسکې شامل کړه. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو د دغو دوو هیوادو یو شمېر وسلوالې ډلې په تروریستي ډلو کې شاملې کړې وې. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلي کسان رسمن د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په وینا د اسلامي دولت هغه څانګه چې ځان د دې ډلې د خراسان استازي ګڼي او د 2015 میلادي کال په جنوري کې فعالیت کړی او د ابوبکر بغدادي بیعت یې کړی، د امریکا له لوري د تروریستانو په لیست کې شامل شوي دي. د دې ډلې اکثره غړي د افغانستان او پاکستان پخوانی طالبان دي. امریکا دا اعلان وروسته له دې وکړ چې داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې سرزوري ډلې روانه اونۍ په جلال آباد کې د پاکستان د کنسولګرۍ ترڅنګ د ډله ییز تروریستي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. تر دې وړاندې د امریکا پوځي چارواکو په افغانستان او پاکستان کې د داعش فعالیت محدود بللی و. دا ډله د افغانستان په ننګرهار کې نسبتا زیاته فعاله ده او د ننګرهار امنیه قمندان وایي چې داعشیان د پاکستان او د سیمې د استخباراتي ادارو له لورې حمایه کیږي. په همدې حال کې په وروستیو کې د پاکستان له پنجاب ایالته یو شمېر کسان عراق او سوریې ته د داعش د ملاتړ لپاره تللي او په لسګونو نور په پنجاب ایالت کې نیول شوي دي. د داعش غړیو د تیر کال په می میاشت کې په کراچۍ ښار کې پر ملکیانو د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د امریکا د متحده ایالتونو له قانون سره سم هر ډله چې د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې شامل شي د هغې په غړیتوب هر شکمن کس تعقیب کیږي.
امریکا په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډله په تروریستي لسکې شامل کړه. پاکستان ته به مخه کړو. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د افغانستان د کنسولګرۍ د یو ډیپلومات پر کور برید شوی دی. جزئیات له رضوان مراد څخه.
نامعلومو وسلوالو تېره شپه د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د افغان کنسولګرۍ د یو ډیپلومات پر کور برید کړی چې چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. سیمه ییزې رسنۍ د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې پر موټرسایکل سپرو دوه وسلوالو د جمعې په شپه ناوخته د پېښور په ټاون سیمه کې د افغان کنسولګرۍ د یو ډیپلومات همایون یوسفزي پر کور ناتاره ډزې وکړې. د امنیتي چارواکو په خبره وسلوال تر ډز وروسته د پېښې له ځایه تښتېدلی دي، خو زیاتوي چې د وسلوالو پر ضد یې په پولیسو کې رپورټ کړی او د پېښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. همایون یوسفزي د افغان کنسولګرۍ ډیپلومات دی چې په یاده کنسولګرۍ کې د افغان کنسلر د لومړي سکرتر په توګه دنده ترسره کوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر خپل کور د شوې حمله پړه وویل. دا لومړی ځل دی چې نامعلوم وسلوالو په پېښور کې د افغان قونسلګرۍ د ډیپلوماټ پر کور برید کړی دی. دا برید په داسې وخت کې شوی چې چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګرۍ وسلوال برید شوی و چې په نتیجه کې ګڼ شمېر افغانانو ته مرګ ژوبله واوښته، خو پاکستاني ډیپلوماټانو ته پکې زیان ونه رسید. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او په جلال آباد کې پر قونسلګرۍ د برید په اړه ابتدایي تحقیقات له نوموړي سره شریک کړي دي. د یادونې وړ ده چې په پېښور کې د افغان قونسلګرۍ د ډیپلوماټ پر کور د برید مسؤلیت لا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کوټه کې دینی عالمانو د واکسیناسیون کمپاین سبوتاش کوونکي د اسلام دشمنان بللی دي. وړاندې په خبرونه کې به دې اړه تفصیل درکوو. خو اوس پر شو د پاکستان او هندوستان د اړیکو په ارتباط یو مطلب ده. د هندوستان او پاکستان ترمن د سولې مذاکرات وځنډېدل. ټاکل شوی و چې دا خبرې به نن د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ وشي. دا خبرې له هغه وروسته وځنډېدې چې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي اډې د پاکستان میشتو ممنوع اسلامي سخت دریځو لخوا حمله وشوه. پاکستان ویلي چې له دې حملو سره په تړاو یو شمېر سخت دریځې نیولی دي. هند د پاکستان د دې اقدام هرکلی کړی دی. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
اسلام آباد د چهارشنبې په ورځ د جیش محمد سخت دریځ ډلې د یو شمېر غړیو د نیول کېدو خبر اعلان کړ. په څرګنده توګه دا د پاکستان هڅه وه چې د نوې ډیلي غوښتنه پر ځای کړي، خو په همدې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې چې ټاکل سوې و نن ترسره سي. اسلام آباد ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ به د مذاکراتو نیټه بیرته له سره وټاکل سي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس سواروپ ویلي چې د خبرو نیټه به په ډیر نږدې راتلونکي کې وټاکل سي، خو هیڅ لوري نیټه نه ده مشخصه کړې. دا سی بیره و چې د هندوستان د پټانکوټ پر هوایي ډګر د جنوري په دوهمه حمله به چې پکښې اووه هندي سرتیري وژل سول مذاکراتو ته زیان ورسوي. دا حمله له هغه وروسته وسوه چې د هندوستان صدر اعظم نارندر مودي پاکستان ته سفر وکړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره هیلې زیاتې سوې. سواروپ په یوه خبري غونډه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د جنوري په 14مه تلیفوني خبرې هم کړې او دوی به ډېر ژر بیا سره وویني. د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزی ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
د هند او د پاکستان دا ډول مذاکرات پخوا هم معطل شوي دي یا لغوه شوي دي، خو دا ځل د لغوه کېدلو هغه ماحول داسې نه ده چې دا د اوبري هیڅ مذاکرات بیا ونشي. البته د پاکستان او د هند دواړو طرفونو لوړو رتبه چارواکو ډېر په محتاط ډول خوش بینانه ډول دا خبره وکړه چې د لږ وخت لپاره دا مذاکرات ځنډیږي، ځکه چې دوی هندوستان دا وایي چې موږ ګورو چې پاکستان د هغه بریدګرو په اړه چې په پټانکوټ کې تیره اونۍ بریدونه کړي وو او یو څه د هغه شواهد یې پاکستان ته ورکړي دي، هغوی څومره اقدامات ورباندې کوي او پاکستان هم تر اوسه پورې داسې بریښي چې یو څه اقدامات کړي دي، خو هند ډېر محتاطانه عمل کوي. دوی ګوري چې واقعا پاکستان د دوی سره دا ډول بیا هم همکاري کوي کني کوي، او آیا مولانا مسعود آزار یوازې نظر بند کول کافی دي او که دغه شواهد دې طرف ته دي چې هغه ونیول شي.
د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس سواروپ وویل چې دواړه لوري شای پر پراخو موضوعاتو خبرې وکړي چې د پټانکوټ د پیښې له اغیز لري وي. پاکستان د جیش محمد سخت دریځ ډلې د غړو د نیولو اعلان له هغه وروسته وکړ چې هندوستان دا غوښتنه ځنی وکړه، او د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس سواروپ ویلي چې د جیش محمد سخت دریځ ډلې پر وړاندې د پاکستان اقدامات د پټانکوټ د حملو په پلټنو کې لومړی مثبت ګام دی. سواروپ د پاکستان لخوا پر ټول هیواد کې د مشکوکو کسانو نیول کېدل ستایلي او ویلي دي چې هندوستان به د پاکستان د پلټونکو له یوې ډلې سره کار کوي چې پاکستان یې پټانکوټ ته لیږي. د هندوستان د بھارتیا جنتا ګوند غړیو د پټانکوټ د هغو سرتیرو په یاد شمې بلې کړې چې د حملې پر مهال وژل سوي وو.
په راپور کې مو واورېدل چې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې مذاکرات چې ټاکل شوی و نن پیل شي ځنډېدلې دي. په پاکستان کې تم کې شو د پاکستان په بلوچستان کې په مرکز کې په کوټه کې دینی عالمانو په یو خبري غونډه کې د پولیو واکسیناسیون کمپاین پر امنیت ساتونکو پولیسو هغه ځان وژونکی برید په کلکه غندلی چې د 400 عسکرو په ګډون 15 تنه پکې وغوښل شول. دغو دینی عالمانو وویل د پولیو د واکسیناسیون کمپاین سبوتاژ کوونکي د اسلام او پاکستان دښمنان دي. تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل پر راپور کې.
په بلوچستان کې د ګزون یا پولیو د ناروغي په ضد د واکسینیشن کمپاین یو ځل بیا وروسته له هغه له احتمالي خطر سره مخ شو چې د کوټې په سټلایټ ټاون کې د پولیو د واکسینیشن مرکز ته نږدې پر پولیسو ځان وژونکی برید وسو. د کوټې دنیا عالمانو د جمعې په غرمه یوې خبري غونډې ته په وینا کې دغه برید وغانده او ویویل ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو له ورکولو سره د وسلوالو اختلاف د اسلام او پاکستان په ضد دسیسه ده. د کوټې د جامع جومات امام مولانا انوارالحق احادي وایي د پولیو د کمپاین پر کار کوونکي که یا د هغوی پر امنیت ساتونکو مسلمانان برید نسی کولای. وایي څوک چې پر دوی حمله کوي هغوی له مذهب سره هیڅ تړاو نه لري او په خپلو ناوړه اعمالو نور سیاسي عزایم ترسره کوي.
پولیس اهلکاران او د پولیو حواله سره د هغوی وجلل قتل کول ناحقه دا یو عظیم جرم دی. د دې څو ډیر مقاصد کېدلی شي. یو خدا چې د ملک چې د مسلسل بدنامه وي او بل دا چې بین الاقوامي تور باندې اسلام چې دی هغه بدنامه کی. که دوی دعوا وکړي چې موږ د مذهب حوالے سر ادا کاروائی کر دا بالکل دروغ دی اور دے دے مذہب سر اس تعلق سے دے دانش دے.
یو بل دینی عالم ڈاکٹر عطا الرحمن وویل د بشری قوانینو او اسلام له نظر یو پلار هم دا حق نه لري چې خپل اولادونو ته د ګزون له ناروغي د ژغورنې له څاڅکو انکار وکړي. د پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې که دوی واقعي اسلام ته وفادار وي نو د پولیو د واکسینیشن په ورځو کې د اوربند اعلانوي او په خپله په دې کمپاین کې ګډون کوي.
ان بچو کے معاملے میں آپ فائر بندی کریں.
ماشومانو ته د څاڅکو کولو په معاملہ کې تاسو باید اور بند وکړی او د کمپاین په ورځو کې په خپل د دې کار مرسته وکړی که تاسو خپل ځان واقعي پر حق او مسلمانان ګڼئ. دا وخت وسو او اویا دنیا عالمان د پولیو د کمپاین د ملاتړ لپاره په هر سیمه او کلی کې د خلکو د پوهې لپاره تبلیغ کوي. یو پلار هم دا حق نه لري چې خپل اولاد د ګزون په ناروغي ووهي او مرګ ته ورکړي. دا جرم دی. د اسلام له نظره هم دا روایت نه لري.
خاتمه کوي.
په کوټه کې د پولیو په ضد د واکسینیشن د بیړني مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان وایي وسلوالو غوښتل چې د پولیو تیر څلور ورځنی کمپاین ناکامه کړي. خو وایي سره له دې چې دوی د دې کمپاین پر ساتونکو پولیسو ناځوان مردانه حمله وکړه خو دا کمپاین بیا هم په بریالیتوب سره پای ته ورسید.
خوشایند بات یې قوم کی همت
د نیکمرغۍ خبره ده چې خلکو همت وکړه او کمپاین یې درېدو ته پرې نه شو. ولس وسلوالو ته دا پیغام ورکړ چې دوی که هر څه کوي موږ حوصله نه بایلو او موږ به له خپل هیواد او ایالت د پولیو ناسور په بشپړه توګه پاکوو. موږ د حکومت په مرسته د پولیو راتلونکي کمپاین ته تر دې هم کلک امنیت نیولی او ورته آماده یو. د تېرې چهارشنبې په ورځ په کوټه کې د پولیو د واکسینیشن مرکز ته نږدې پر هغو پولیسو چې د پولیو د کمپاین امنیت یې ساته ځان وژونکی برید وسو او په نتیجه کې 14 پولیس، یو ملیشا عسکر او یو عام لاروی ووژل شول او 15 پکې ټپیان شول چې مسؤلیت یې دوو وسلوالو ډلو ومانه. د پاکستاني وسلوالو طالبانو تحریک او د جیش الاسلام په نامه وسلوالې ډلې رسنیو ته په جلا جلا پیغامونو کې ادعا وکړه چې دغه ځان وژونکی برید دوی کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ سپه 12:19 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې مو مخکې دا راپور درلو چې ټاکل شوې ده د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د خبرو په څرنګوالي خبرې وکړي او دوهمه غونډه ده چې په دې ارتباط به ترسره کیږي. تېره دوشنبې ورته غونډه په اسلام آباد کې شوې وه. د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې د دې خبرو په اړه سره لرو.
زما هیله دغه څلور اړخیز ناست نس د افغانستان د صلح په اړه باندې د افغانستان چارواکي او د پاکستان چارواکي همدارنګه د ایالات متحده ایالات سره غلې د افغانستان د صلح لپاره خبرې کی همدغه د سیب دوی څنګه سي د صلح په اړه باندې حقیقي هغه صلح به اثبات ورسی او هغه صلح پر احتیا صلح راسي او مخکې د خبرې شوی خو بیا هم د خلکو د خبرې عملی نشو او خلک نه هیله شو. اوس بیا افغانستان خلک ته هیله پیدا شوې ده. خدای چې دغه ناسته هغه ناسته وي چې د افغانستان خلکو له هغه نه هیله لري او سوله راسي افغانستان ته.
کومه څلور اړخیزه ناسته چې پاکستان هیواد کې شوې د سولې باره کې مې غوښتنه دغه ده چې دا باید په پوره اخلاص سره کار وشي، ایمانداري پام کې ونیول شي او د افغانستان د خلکو ستونزې پام کې ونیول شي، څوک د حل لاره پیدا کړي. مې غوښتنه دغه ده چې باید رښتینولي په منځ کې پام کې ونیول شي، سیاسي هغه اهدافو ته رسېدل پکې نه وي، د افغانستان مظلوم ولس ستونزې پام کې ونیسي او د حل لاره پیدا کړي.
هیله لرو چې دغه غونډه سي د سولې لپاره کې هیله لرو چې دغه واقعا سولې په هیواد کې راسي او ټول خلک آرام ژوند وکړي. که څه هم د دې مخکې دا ډول غونډې سوي دي سولې پاک هیڅ نتیجه نه ورکوي، بیا هم مونږ هیله لرو چې دغه نتیجه ورکړي او په هیواد کې سوله راسي.
له طالبانو سره مو د سولې د خبرو په ارتباط د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه اوریدل. همدې سره د خبری مجله سر ته رسیږي. په بلې خبری مجله کې سید سامع عباس له تاسو سره د سټوډیو ته خیر راغله.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان مطالب داریم در مورد دور دوم مذاکرات چهارگانه برای احیای پروسه صلح افغانستان که روز دوشنبه آغاز میگردد. سوال اینجاست که آیا طالبان حاضرند در مذاکرات شامل شوند و مطالب دیگر. قبل از همه مصطفی صدیقی در استودیو با خبرهای افغانستان و جهان.
سرخط تازه ترین خبرها، مردان مسلح بر خانه یک دیپلمات افغان در پشاور حمله کردند. یک مقام محلی میگوید بیش از 50 جنگجوی وابسته به داعش در ننگرهار کشته شدند و صدر اعظم پاکستان گفته قتل‌های ناموسی را در کشورش ریشه‌کن خواهد کرد. مردان مسلح ناشناس اوایل صبح امروز بر خانه یک دیپلمات افغان در شهر پشاور حمله کردند. همایون یوسفزئی در صحبت با رادیو آزادی در مورد حمله به خانه‌اش توضیح داده گفت: تیراندازی شده. ساعت 2 شب بود که حادثه رخ داد. ما به فضل خدا به خیر گذشت. مشکل نیست اما به خانه آسیب رسیده است. خبرگزاری اکسپرس تریبیون گفته است که 2 مرد مسلح موترسایکل سوار اوایل صبح امروز بر خانه دیپلمات افغان در منطقه یونیورسیتی تاون پشاور حمله کردند. روز چهارشنبه کنسولگری پاکستان در جلال آباد مورد حمله قرار گرفت. در انفجار و تیر اندازی حداقل 7 تن کشته شدند. یک مقام محلی در ننگرهار میگوید در حملات هوایی در ولسوالی‌های اچین، نازیان و هسکمینه حداقل 55 جنگجوی وابسته به گروه دولت اسلامی کشته شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان و خارجی شب گذشته جنگجویان را هدف قرار دادند.
و بلابل هوایی بریدونه در کورانه یا برنی زوپن لور تر سرشه بیچه.
در حملات مختلف هوایی نیروهای افغان و خارجی 55 جنگجوی داعش به شمول جنگجویان خارجی کشته شدند. موترهایشان نیز از بین رفته و سلاح و مهمات به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. پیش از این گفته شده بود که در این حملات حافظ سعید یکی از رهبران منطقوی داعش نیز کشته شده است. اما آقای خوگیانی گفت هنوز این خبر تایید شده نمیتواند. مقامات محلی در هلمند میگویند در عملیات در ولسوالی نهر سراج 37 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. در اعلامیه دفتر مطبوعات والی هلمند همچنین گفته شده که 14 تن دیگر نیز در منطقه آدمخیل نهر سراج زخمی شدند. طالبان در این مورد هنوز ابراز نظر نکردند. در این اواخر حملات طالبان مسلح در مناطق گوناگون هلمند افزایش یافته است. تاجیکستان گفته است کنسولگری های خود را در ولایات کندوز و بدخشان مسدود می کند. مقامات تاجیکستان گفتند این اقدام پس از حملات بر کنسولگری هند در مزار شریف و کنسولگری پاکستان در جلال آباد گرفته شده است. عبدالواسع باسل سخنگوی والی کندوز در این مورد می گوید:
رویدادهای اخیری که در شهر مزار شریف و ننگرهار و کنسولگری پاکستان و هند صورت گرفتن این موضوع یا را یک کم وقتا ساختن، اما این که رسمی چیزی که بر ما گفته باشن که گویا ما از نامی که در این اواخر در ولایت کندوز هستن ما میبندیم، این هیچ کدام از ناده ما در دسترس نداریم.
تاجیکستان گفته که این تصمیم روی روابط دوستانه میان کابل و دوشنبه تأثیر منفی نخواهد داشت بیشتر تا لحظات دیگر.
رادیو آزادی.
در منطقه و جهان پلیس اندونزیا میگوید در حال ردیابی مراکز تروریستی است که گمان می‌رود در تیر اندازی و انفجار بم در جاکارتا پایتخت این کشور دست داشتند. دو غیر نظامی کانادایی و اندونزیایی و نیز 5 مرد مسلح همراه با مواد منفجره در حمله روز گذشته در جاکارتا کشته شدند. پلیس گفته است که 4 تن از مهاجمان را شناسایی کرده است. از بازداشت 3 تن گزارش شده اما هنوز معلوم نیست که آیا به عملیات جاکارتا ارتباط دارد یا نه. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. یک مقام حکومت قرقیزستان گفته است بیش از 30 تن از شهروندان این کشور در جریان جنگ در کنار جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق در سال گذشته کشته شدند. ستالبیگ رحمانوف از وزارت داخله قرقیزستان امروز گفت 508 شهروند قرقیزستان به شمول مردان و زنان در سال 2015 میلادی با گروه‌های مختلف داعش در سوریه و عراق پیوسته بودند. مقامات در قرقیزستان و دیگر جمهوریت‌های شوروی سابق میگویند صدها شهروند در کنار جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق جنگیدند. منطقه نیمه خودمختار کردستان عراق از ایالات متحده برای رفع بحران بودجه درخواست کمک کرده است. مقامات کردستان گفتند که مبارزه علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی، بیجا شدن مردم در اثر جنگ در عراق و سوریه و نیز کاهش قیمت نفت این منطقه را با بحران بودجه روبرو کرده است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان وعده سپرده که قتل‌های ناموسی در پاکستان را ریشه‌کن خواهد کرد. همزمان شریف و شرمین عبید چینوی به خاطر نامزد شدن فیلم مستندش در اسکار مبارک باد گفته است. این مستند به نام دختر در دریا قیمت بخشش که داستان یکی از بازماندگان قتل‌های ناموسی را به تصویر می‌کشد، در 14 ماه جنوری در بخش فیلم‌های مستند کوتاه برای دریافت جایزه اسکار نامزد شد. صدها تن از زنان و دختران توسط بستگانشان در پاکستان همه ساله به خاطر دفاع از ناموس خانواده کشته می شوند.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. دور دوم مذاکرات چهارگانه برای احیای پروسه صلح افغانستان روز دوشنبه در کابل شروع می شود. یک سخنگوی ریاست اجرایه می گوید
موخه د افغانستان د سولې د خبرو پر ترنګواله باندې بحث دی، تر څو موږ له غوډلو سره چې د سولې خبرو ته لیواله د سولې خبرې پیل کړو.
در مورد اشتراک طالبان در این مذاکرات شک وجود دارد، اما یک تحلیلگر می گوید طالبان نباید کودکانه عمل کنند.
ما فکر میکنیم که طالبان شاید پالیسی های طفلانه و بچگانه شاید سودمند نباشد، اونا باید طرف مذاکره بیاید.
چندین تئوری جنگی به اردوی افغانستان تسلیم داده شد. تاجکستان در دو کنسولگری خود را در افغانستان مسدود کرد. در پاکستان بر یک دیپلمات افغان حمله صورت گرفت. مذاکرات هند و پاکستان که قرار بود امروز صورت بگیرد به خاطر حمله چند روز قبل بر میدان هوایی پتانکوت هندوستان به تعویق افتاد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید برای نشست چهار جانبه در مورد صلح که قرار است در کابل برگزار گردد آمادگی کامل دارند. معاون سخنگوی این اداره روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت این بار در نشستی که در کابل برگزار میگردد روی مراحل لازم که باید برای آغاز گفتگوهای صلح طی شود صحبت میشود. تمیم احکر با جزئیات بیشتر.
کابل روز دوشنبه میزبان نشست چهار جانبه در مورد مذاکرات صلح خواهد بود. مقامات افغان میگویند که برای این نشست آمادگی ها اتخاذ شده اند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز جمعه در تماس با رادیو آزادی گفت که در این نشست در مورد ابعاد مختلف اجندای صلح بحث خواهد شد. آقای فیصل بر روز دوشنبه اهداف مهم این نشست را چنین بیان کرد:
موخه افغانستان به سولی خبرو پر سرنگوار بند بحثی.
وی میگوید هدف این نشست بحث در مورد چگونگی پروسه صلح افغانستان است تا ما با آن گروه هایی که علاقمند صلحند مذاکرات را آغاز کنیم و آن گروه هایی که صلح نمی کنند علیه آنها اقدامات نظامی نماییم. این یک موضوع اجندای صلح افغانستان است، اما در این اجندا روی موضوعات مختلف بحث می شود. این بار در کابل روی آن مسائلی که برای آغاز گفتگوهای صلح لازم است بحث خواهد شد.
به خبر
خبری کرده.
آقای فیصل گفت در این نشست معینان وزارت‌های خارجه افغانستان و پاکستان و نماینده‌های خاصی آمریکا و چین برای افغانستان شرکت خواهند کرد. دوری اول مذاکرات چهار جانبه هفته گذشته در اسلام آباد برگزار گردید که نماینده‌های افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در آن اشتراک داشتند. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه که ریاست هیئت افغانی را در این مذاکره به عهده داشت، بعد از برگشت به کابل در یک نشست خبری گفت که افغانان تا دو ماه آینده شاهد یک سلسله تغییر در بخش صلح خواهند بود. شماری از کارشناسان افغان میگویند اگر وعده‌های داده شده در نشست گذشته عملی شود، این نشست برای تامین صلح در کشور مفید تمام خواهد شد. دکتر ودیر صافی استاد پوهنتون کابل در این مورد گفت
در دویم غونډه چې کابل کې نیول کیږي د سولې په خاطر باندې که هغه څه
وای میگوید این دومین نشست در مورد صلح است که در کابل برگزار می شود. آن وعده هایی که در مورد صلح در نشست اول داده شده است و همین مراحل برای آن سنجیده شده، برنامه های عملی هم اعلان شود و مورد توافق همه طرف ها هم باشد، این برای صلح یک گام مفید خواهد بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز در تازه ترین اظهاراتش گفته است که برای پیشرفت مذاکرات صلح با طالبان با مشوره و گفتگوها ادامه می دهد. رئیس جمهور غنی موقفش در مورد تلاش های جاری صلح را قوی خوانده و در مورد روند جاری به طور محتاطانه ابراز خوشبینی کرده است. در حالی در مورد تلاش‌های اخیر برای مصالحه میان حکومت افغانستان و طالبان ابراز خوشبینی می‌شود که در این روند قدرت‌های بین‌المللی مانند آمریکا و چین نیز شامل می‌باشند. حکومت افغانستان می‌گوید چهارچوبه به میان خواهد آمد تا از طریق آن از عملی شدن وعده‌های پاکستان در قسمت پروسه صلح نظارت به عمل آید.
گزارش بود در مورد این که قرار است دور دوم نشست چهار جانبه نمایندگان آمریکا، چین، افغانستان و پاکستان دوشنبه آینده در کابل برگزار شود. بر اساس برخی از گزارش ها گمان می رود که نمایندگان طالبان نیز در روند صلح افغانستان اشتراک کنند. اما یک مقام ارشد آمریکایی به تازگی گفته است که طالبان تا هنوز فیصله نکردند که در روند صلح افغانستان اشتراک خواهند کرد یا خیر. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
یک مقام آمریکایی گفته است طالبان تا هنوز فیصله نکردند که در روند صلح افغانستان اشتراک خواهند کرد یا خیر. این در حال است که از چند بین سو از نیاز برای اثرگیری گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان پیش از آغاز فصل جنگ که معمولاً تابستان است سخن زده می شود. یک مقام ارشد آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است ما بسیار امیدواریم که مذاکرات صلح اثر گرفته شود، زیرا در حال حاضر شدت جنگ کاهش یافته است. واضح است که طالبان تا کنون در مورد اشتراکشان در این روند فیصله نکردند. به گفته وی این به حکومت افغانستان بستگی دارد که در مذاکرات صلح به طالبان چی امتیاز خواهد داد. سمی یوسف زی یک تن از آگاهان امور می گوید این که طالبان در مورد شمولیت در پروسه صلح تا کنون خاموشند به این معنا نیست که آنها در این روند اشتراک نخواهند کرد.
طالبان همی خواهد که نمی مذاکرات قبول کند و در عین حال ترس و بیم دارد که اگر امرای دولت افغانستان با مذاکرات می شنند اونمو طالبان که یک موقع پیش بود که ما تا وقتی که خارجی ها باشه مذاکرات نمی کنیم و شاید زیر سوال بیاید و جنگجویان طالبان علیشان قهر شود. لحاظا اونا می خواهد که گنگ باشد، مثل که در مذاکرات مری وقت هم طالبان نتایید میکدن نرد میکدن اما تو گنگ میمان. فکر میکنه شاید چند نفر از طالبان بیاید.
نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده ای امریکا دوشنبه گذشته جهت پایان دادن به جنگ 15 ساله افغانستان روی چگونگی اثرگیری مذاکرات صلح در اسلام آباد بحث گفتگو کردند. این مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده همچنان افزوده است به نظر می رسد که طالبان می خواهند از انزوایی که پس از 2001 میلادی با آن روبرو شدند بیرون شوند. بنابراین ممکن طالبان برخی از کسانی را در مذاکرات صلح بفرستند، اما این هم امکان دارد که بعدن طالبان کسانی که در مذاکرات اشتراک داشتند را از جمع خود بیرون کرده و تعهدات آنها را رد کنند. سمی یوسف زی می گوید بهتر است طالبان برای اشتراک در روند صلح جدی شوند و نباید مسائل سیاسی را اینگونه عادی فکر کنند.
فکر می کنیم که بر طالبان شاید همچو پالیسی های طفلانه و بچگانه شاید سودمند نباشد. طالبان شاید در فکر این هستند که ما می توانیم که بازی بیتیم، لیکن شاید دیگه بازی دادن فان نباشه. اونا باید یا باید طرف مذاکره بیاید و یا هم فشار پاکستان به این حد میرسد که ضد طالبان اقدامات شود و طالبان هم میداند که دوستی با پاکستان همراهی گروه هایی که زید دولت افغانستان می باشد دائمی و نمی باشد. اونا برای یک وقت ضرورت دارن همراهیشون روابطش خوب می باشد باز پارتنر خود تبدیل می کند.
به گفته مقام ارشد امریکایی بانک طالبان در این اواخر به مبارزهشان شدت بخشیدند اما موفق به تصرف کامل مناطق نشدند. به گفته وی طالبان به این صورت نمی توانند در میدان جنگ برنده شوند. یگانه راهی که طالبان می تواند مشروعیت حاصل کنند داخل شدن به پروسه صلح است. حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت خارجه کشور که در رأس هیئت افغانستان در نشست چهار جانبه در اسلام آباد بود، سه‌شنبه گذشته گفت حکومت افغانستان امیدوار است که طالبان در مذاکرات صلح شرکت کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، نظر به خبرها، امروز چهار طیاره جنگی نو A-29 به اردوی افغانستان تسلیم شد که این عمل ظرفیت قوای هوایی افغانستان را و توانایی های آن را بیشتر می سازد. تمیم اخگر در مراسم تسلیمی این طیاره ها اشتراک داشت و از او می پرسیم که مراسم چطور گذشت و این طیاره ها چگونه بررسی شدند؟
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. امروز این چهار بالطیاره‌ای که به دولت افغانستان سپرده شد جز کمک های دولت ایالات متحده آمریکا است که نوعیت این طیاره ها A-29 است و این طیاره ها توانایی استعمال 36 نوع سلاح مختلف را دارد که به گفته معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان این طیاره ها برای بهبود ظرفیت و کیفیت نیروهای افغانستان بسیار مفید است و به گفته وی این سلسله جریان داره و تعداد بیشتری از این طیاره ها در ماه مارچ و ماه جون و بعد از آن به نیروهای افغان سپرده خواهد شد و در سال جاری تلاش ها برای تقویت نیروهای افغانستان افزایش یافته. در این حال به گفته آقای استانکزی جامعه بین المللی به حمایت نیروهای افغان متحد است، اما نیروهای افغانستان به یک بارگی نمیشه که سر پا استاده شوند، ولی تلاش ها جریان دارد. آقای استانکزی همچنان گفت که در سال جاری تلاش های بیشتر جریان دارد که نیروهای افغان بتوانند سرپا استاده شوند و در جبهات و عملیات های گسترده در مقابل مخالفین مسلح بیشتر از قبل قوی بوده و بتوانند استادگی کنند. بله.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی تمی اخگر بود که در مورد دادن چهار طیاره جنگی از سوی آمریکا به افغانستان توضیحات میداد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
خانه یکی از دیپلمات‌های افغان در شهر پشاور هدف حمله افراد مسلح قرار گرفته است. پلیس میگوید افراد مسلح موتورسیکل سوار خانه همایون یوسفزای سکرتر اول جنرال قنسول افغانستان در پشاور را مورد حمله قرار دادند. گفته می شود که در این رویداد بخشی از خانه او تخریب شده اما به کسی آسیب نرسیده است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
خانه یک دیپلمات افغان در شهر پیشاور هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. رسانه های پاکستانی خبر داده می گویند دو مرد مسلح موتورسیکل سوار ناوقت دیشب بر خانه دیپلمات افغان در منطقه یونیورسیتی تاون حمله کردند. حمله بر خانه دیپلمات افغان که همایون یوسفزای نام دارد از سوی سید محمد ابراهیم خیل جنرال قنسول افغانستان در پیشاور نیز تایید شده است. مقامات امنیتی پاکستان می گویند مهاجمان خانه همایون یوسفزای را هدف تیراندازی قرار دادند که در نتیجه بخشی از خانه تخریب شده اما به کسی آسیب نرسیده است. همایون یوسفزای رئیس سکرتر اول جنرال قنسول افغانستان در پیشاور ایفای وظیفه می کند و در صحبت با رادیو آزادی در مورد این رویداد گفت
تیراندازی صورت گرفت. 2:20 ناوقت شب بود که این رویداد رخ داد و به فضل خدا که به کس آسیب نرسیده فقط بخش از خانه تخریب شده زیرا تیراندازی دوامدار بود.
گزارش این رویداد در ماموریت پلیس محل ثبت شده و پلیس از آغاز تحقیقات در مورد خبر داده است. حمله بر خانه یک دیپلمات افغان در حال صورت میگیرد که چهارشنبه گذشته قنسلگری پاکستان در جلال آباد نیز هدف قرار گرفت. گرفت. وزارت خارجه پاکستان حمله بر کنسولگری این کشور در جلال آباد را شدیداً محکوم کرده و از حکومت افغانستان خواسته است تا در مورد تحقیقات کند و نتایج آن را با حکومت پاکستان شریک سازد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در تماس تلفنی با صدراعظم پاکستان حمله بر کنسولگری این کشور در جلال آباد را محکوم کرده است. بانک مسئولیت حمله بر کنسولگری پاکستان در جلال آباد را گروه داعش به عهده گرفته است، اما مسئولیت حمله بر خانه دیپلمات افغان در پیشاور را تا هنوز هیچ گروهی به دوش نگرفته است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبود را فراموش نکنید که فردا از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به نشر میرسد. در این برنامه موضوع محروم بودن 40% کودکان از تعلیم مطرح می باشد و برادی آزادی تلفن کنید، پیشنهادات، نظریات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. برنامه را ادامه میدیم. تاجیکستان کنسولگری هایش را در ولایت های کندوز و بدخشان میبندد. مقامات تاجیکستان گفتند این اقدام پس از حملات بر کنسولگری هند در مزار شریف و کنسولگری پاکستان در جلال آباد گرفته شده است. انتظار می رود بسته شدن کنسولگری های تاجیکستان در بدخشان و کندوز موقتی باشد. جاوید نعیمی گزارش دارد که با هم میشنویم.
تاجیکستان با دنبال نگرانی ها از امنیت دیپلمات هایش دفاتر کنسولگری هایش را در بدخشان و کندوز بسته است. مقام های افغان میگویند با دنبال دو حمله بر کنسولگری های هند و پاکستان در مزار شریف و جلال آباد، تاجیکستان اقدام به بستن دو دفتر سیاسیش کرده است. ولی بدخشان تایید کرده که کنسولگری تاجیکستان در این ولایت مسدود شده. در کندوز عبدالواسع باسل سخنگوی والی بر رادیو آزادی گفت آنها اطلاع رسمی از سوی تاجیکستان دریافت نکردند، اما وی افزود که همیشه برای مقام‌های تاجیکستانی در مورد امنیت دیپلمات‌های این کشور در کندوز اطمینان دادند.
رویدادهای اخیری که در شهر مزار شریف و ننگرهار و کنسولگری پاکستان و هند صورت گرفتن، این موضوع یا را یک کم وارخطا ساختن، اما ایتی رسمی چیزی که بر ما گفته باشن که بویا ما از نامی که در این اواخر در ولایت کندوز اصلا ما میبندیم، ایتی کدام از ناده ما در دسترس نداریم.
تاجیکستان گفته است این تصمیم روی روابط دوستانه میان کابل و دوشنبه هیچ تأثیر منفی نخواهد گذاشت. وزارت خارجه افغانستان پیش از این گفته بود که سفارت تاجیکستان در کابل در اقنامه رسمی به این وزارت اطلاع داده که کنسولگری هایش را در بدخشان و کندوز به صورت موقت میبندد. در این میان شکریا پایکان، عضو ولسی جرگه افغانستان از ولایت کندوز، میگوید ناامنی یگان عامل مسدود شدن کنسولگری های تاجیکستان در بدخشان و کندوز است.
چون من فکر میکنم از لحاظ ناامنی و حراس پیدا کردم و بالاخره کنسولگری های خدا بسته کردم. قبلا هم ارتدادم کارمندانشان موجود نداشتیم که چرا نیستن صحیح سایی با کنسول کسی دیگه میدیستن که چون ناامن است ما اینجا اصلاح شورا میکنم.
با این تصمیم تنها سفارت تاجیکستان در کابل و کنسولگریش در مزار شریف فعالیت خواهند داشت. با حدود 1300 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان، تاجیکستان همواره از گسترش فعالیت‌های شورشیان در ولایت‌های شمالی افغانستان نگرانی داشته و به سرکوب این جنگجویان که شمار از تاجیکستانی‌ها هم در میانشان شاملند تأکید کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
وزارت خارجه آمریکا روز گذشته اعلام کرد که گروه داعش در افغانستان و پاکستان را در لیست سیاه تروریسم جا داده است. آمریکا این تصمیم را پس از آن گرفت که گروه داعش مسئولیت حمله بر کنسولگری پاکستان در جلال آباد را به عهده گرفت. گفته می شود که اکثر اعضای این گروه جنگجویان پیشین طالبانند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز گذشته افراد وابسته با گروه داعش در افغانستان و پاکستان را رسما در لیست سیاه تروریسم جا داد. وزارت خارجه آمریکا گفت اعضای گروه داعش در افغانستان و پاکستان که به نمایندگی از گروه دولت اسلامی خراسان در جنوری 2015 میلادی به فعالیت آغاز نموده و وفاداریشان را از ابوبکر بغدادی اعلام کردند در لیست سیاه تروریسم شامل شدند. گفته می شود که اکثر اعضای این گروه جنگجویان پیشین طالبند. آمریکا پس از آن گروه داعش در افغانستان و پاکستان را در لیست سیاه تروریسم جا داد که این گروه مسئولیت حمله روز سه‌شنبه بر قنصلگری پاکستان در جلال آباد را به عهده گرفت. پیش از این آمریکا فعالیت داعش در افغانستان و پاکستان را محدود خوانده بود. این گروه در افغانستان بیشتر در ولایت ننگرهار فعالیت داشته و به گفته قمندان امنی این ولایت افراد داعش در ننگرهار از سوی استخبارات منطقه حمایت می شوند. بر اساس گزارش ها در این اواخر برخی از ایالت پنجاب پاکستان برای شمولیت با گروه داعش به عراق و سوریه رفته و ده ها تن دیگر به تام حمایت از این گروه دستگیر شدند. گروه داعش در ماه می سال گذشته حمله بر افراد ملکی در شهر کراچی پاکستان را نیز به عهده گرفته بود. مطابق قانون آمریکا، اعضای گروه تروریستی که در لیست سیاه تروریسم شامل می شوند، تمام ثروت و ملکیت های آنها در قلمرو و محدوده صلاحیت آمریکا منجمد شده و هر فرد مظنون وابسته به این گروه تحت تعقیب جدی قرار می گیرد.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
گفتگوها بین هند و پاکستان که قرار بود امروز صورت بگیرد به تأخیر افتاد. گفته می شود این گفتگوها به خاطر حمله اخیر تندروان اسلامی بر میدان هوایی پتانکوت در هندوستان به تأخیر افتاد است. پاکستان می گوید که بعد از این حمله تعداد از تندروان را دستگیر نموده و هند از این اقدام پاکستان استقبال کرده است. جزئیات بیشتر موضوع را آرش همایون پیشکش می کند.
اسلام آباد روز چهارشنبه اعلان کرد که تعداد از اعضای گروه تندرو جیش محمد را دستگیر کرده است. در حقیقت این حرکت یک تلاش آشکار توسط پاکستان برای عملی کردن تقاضاهای هند بود. ولی با آن هم گفتگوهای صلح بین این دو کشور که قرار بود امروز صورت گیرد به تعویق افتاد. پاکستان میگوید تاریخ جدید مذاکرات بین وزرای خارجه هند و پاکستان دوباره تعیین خواهد شد. ویکا سواروب سخنگوی وزارت خارجه هند نیز گفته است که تاریخ این مذاکرات به زودی اعلان می شود، اما هر دو جانب از ارائه تاریخ دقیق این گفتگوها خودداری کرده اند. نگرانی آن وجود دارد که حمله اخیر تندروان اسلامی بر میدان هوایی پتانکوت در هند که در اثر آن تعداد از عساکر هندی کشته شدند، مذاکرات بین این دو کشور را صدمه بزند. سمیع الله یوسفزئی کارشناس افغان با اشاره به این که قبلا هم گفتگوها بین هند و پاکستان به تأخیر افتاده بود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اونا میخواهند که ببیند که پاکستان تا چه حد با اونمو ثبوت و اونمو شواهدی که برشان از طرف هند داده شده مطابق آن اقدامات میکند. ولی هزا ما فکر میکنیم که شاید بزودی دوباره مذاکره آغاز شود، چرا که در سابق وقتی که در هند کدام حمله تروریستی میشود یا جهادی میشود، هند بسیار تند رویش اختیار میکرد و بسیار سر پاکستان انتقاد میکردند. لیکن این دفعه رویش هندوستان مثل سابقه جارحانه و تند نبودند.
ویکا سواروب سخنگوی وزارت خارجه هند در یک کنفرانس خبری در دهلی گفته است که وزرای خارجه هند و پاکستان روز پنجشنبه با هم تلفنی صحبت کردند و به زودی با هم خواهند دید. سمیع الله یوسفزئی کارشناس افغان نیز با اشاره به تأخیر گفتگوها بین هند و پاکستان، این بار لعن هند را نسبت به گذشته در برابر پاکستان نرم خوانده می گوید.
هند میخواهد که بعد از اینکه در پتانکوت علیه یک مرکز قوای هوایی هند حمله صورت گرفتن و اونا فکر میکردن که این حمله از داخل خاک پاکستان از طرف گروه جهادی کشمیر به نام جیش محمد تنظیم شده بودن و اونا شواهدی که اونا داشتن بر دولت پاکستان دادن و دولت پاکستان هم بالفور اقدامات نموده و چند افرادی از وابسته جیش محمد را توقیف کرده و رهبر جیش محمد مولانا مسعود آزار را در خانه خود نظربند کرده.
ویکاس واروب سخنگوی وزارت خارجه هند از اقدام پاکستان در مورد دستگیری تعداد از اعضای گروه تندروی جیش محمد استقبال نموده آن را یک گام مثبت در تحقیقات در مورد حمله اخیر در پتانکوت دانسته است. به گفته وی هند با گروه تحقیقاتی پاکستان که به پتانکوت اعزام شده است به طور مشترک کار میکند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشر آورد. تا لحظات بعد روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.